په پښتونخوا کې د ماسپخین 15 بجې شوې دي. اوریدونکو د شاهین بنیره ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونو تبصرې لرو، خو ډومبه د نجیب امیر نه د دې وخت خبرونه.
خبرونو سرټکی د اسلام آباد یوې محکمې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف نااهل اعلان کړ. د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب په وسلوال برید کې ووژل شو. د فرانسې ولسمشر وایي ډونالډ ټرمپ د ایران جوهري تړون سره تړلې پاتې نشي. اهم بشپړ خبرونه. د اسلام آباد های کورټ په امر نن پنجشنبه د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر سیاستوال خواجه آصف نااهل اعلان کړل شو. د نوموړي خلاف د متحده عرب اماراتو د اقامې تور پورې و چې د 2013 کال د انتخاباتو پر مهال د عین مطابق د خبره ښکاره کړې نه وه. د عدالتي فیصلې مطابق اوس نه د قومي اسمبلی غړی او نه هم د بهرنیو چارو وزیر پاتې شو. د اسلام آباد های کورټ درې کسیزه جرګهګۍ د پنجشنبې په ورځ په خپل پریکړه کې ویلي د آئین د 28 مادې پر اساس دغه فیصله اورولې ده. په دغه جرګهګۍ کې جسټس اطهر مین الله، جسټس عامر فاروق او جسټس محسن اختر کیانی شامل دي. خواجه محمد آصف د فیصلې له اورېدو وروسته د پاکستان جیو ټلویزیون ته وویل هغه به د دې پریکړې خلاف سپریم کورټ کې درخواست کوي، ځکه چې د په وینا په متحده عربي اماراتو کې خپل اقامه هیڅکله پټه نه وساتلې. د مسلم لیگ نون ګوند یو شمیر نور مهم سیاستوال چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم شامل دي، د عدالت لخوا نااهل اعلان شوی دي. د پاکستان د سن ایالت د بشري حقوقو وزیر ریحانی لغاری نن مشال لډیو ته ویل چې د نقیب الله محسود په نوم د قبایلی ځوان د قتل په مقدمه کې د تورن د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د پخواني مشر راو انوار برخلیک به عدالت ټاکي. نوموړی وایي د سن حکومت د راو انوار پلوي نه کوي.
دیکھیں بالکل رپورٹ تو سامنے آ چکی ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس میں انوالو ہے.
بالکل رپورٹ خو مخې ته راغلی او لاغې داسې معلومی کی چې راو انوار د نقیب مسعود په وژنه کې لاس لري. خو زه د یوې خبرې وضاحت کول غواړم، که داسې وي نو سند حکومت به دغه طرفداري نه کوي.
تر دې وړاندې پاکستانی رسنیو د نقیب الله مسعود په قضیه کې د ګډې پلټنیزې ډلې په حواله لیکلي وو. د دوی موندنې ښیي چې راو انوار د ماورای عدالت قتل کې ککړ دی او دا د ترهګرۍ یو عمل ګڼل کیږي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون د شمالي وزیرستان په میر علي کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې وویل که حکومت د ژمنې سره سم دغه عملیاتو ته د پای ټکی کېږدي نو امنیت به تامین شي. د وویل وسلوالو ډلو هم له دوی سره ژمنه کړې چې پوره امن به اوسېږي، خو ده د کومې ډلې یادونه ونه کړه. نوموړي سره په دې سفر کې د ده د ګوند غړی پخوانی وزیر اعلی او اوسنی وفاقي وزیر اکرم خان دورانی هم ملګری و. مولانا زیاته کړه د حکومت او پوځ د غلطو پالیسیو له وجې شمالي وزیرستان او اوسیدونکو اغیزمن شول. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر چې په خپله 19 کاله پس شمالي وزیرستان ته تللی، په داسې حال کې د وسلوالو لخوا د پورم نه اوسېدو د ډاډ ترلاسه کولو خبره کوي چې د نورو سیاستوالو ترڅنګ په خپله پرده هم څو وارې ځانمرګي بریدونه ترسره شوي، خو دی پکې ژوند دی راوتلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د مذاکراتو لپاره به له کوټې تر چتراله یو نماینده کمیټې جوړوي. نوموړي بیګا د فیسبوک له لارې ولس ته په وینا کې وویل چې د خبرې د چهارشنبې په ورځ هغې جرګې ته کړې ده کومې چې له دوی څخه د مذاکراتو په اړه پوښتنه کړې وه. منظور پښتین د چهارشنبې په ورځ د خیبر ایجنسۍ د جمهوریت په شاکس کې د پښتون قومي جرګې په نامه جوړې شوې غونډې ته وینا وکړه. د هغې غونډې کوربه او له خیبره د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل اپریدي وویل داسې یوه جرګه جوړوي چې د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي.
د حکومت طرف نه زموږ سره دا وعده شوې ده کې نهانی را کړه شوې ده چې کم ډیمانډ د آئین او د قانون لاندې وي هغه ټولې خبرې به موږ انشاءالله تعالی په هغې باندې به عمل درآمد کوو. او د منظور پښتون د پی ټی ایم یوه مطالبه هم د آئین او د قانون نه بهر نه ده چې د آئین او د قانون لاندې دواړه خبره کوي، نو بیا خو پکار ده چې دا مسالم حل شي.
منظور پښتین په عین حال کې په سند صوبه کې د خپل ملاتړو د نیول کېدو پر ضد نن په ټولو ښارونو کې د پر امن احتجاج اعلان هم کړی. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي دغه ولایت مرستیال والی قمر الدین شکیب نن د وسلوالو په یو حمله کې وژل شوی دی. د لوګر د ولایتي شورا یو غړي عبدالولي وکیل مشال لډیو ته وویل چې دا پیښه نن ماسپخین د محمد اغي ولسوالۍ په وغجان سیمه کې مخته راغلې ده. دی وایي قمر الدین شکیب د معمول په څیر د ونې په پای کې کابل کې خپل کور ته روان و چې پر کمین ناستو وسلوالو پرې برید وکړ. د ده په وینا په دې پیښه کې د مرستیال والی یو ساتونکی وژل شوی او نور ساتونکي ټپیان شوي دي. یوې بلې سرچینې وویل چې په دې پیښه کې د لوګر د استیناف محکمې رئیس حقیق الرحمن حقمل او د لوګر د والی ویان سلیم سالی چې د مرستیال والی سره یو ځای په ګاډي کې ول ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیت قومندانې امنیتي مرستیال مشال لډیو ته یاد پیښه تایید کړه، خو په پیښه کې د نورو ټپیانو وژل شوو کسانو پر تړاو یې د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل وویل چې د مرستیال والی مړی او ټپیان کابل ته لیږدول شوی دي. قمرالدین شکیب خوښه درې کاله د لوګر د مرستیال والی په توګه دنده درلوده، د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی قبول کړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هغو پریکړو د عملي کولو غوښتنه کړې ده چې په دې وروستیو کې پر کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده. حنیف اتمر د خبره پرون د روسیې په سوچي ښار کې د امنیتي کانفرنس په سنډه کې له خپل پاکستاني سیال ناصر خان جنجوا سره په کتنه کې وکړه. ښاغلي جنجوا ژمنه وکړه چې هیواد به د هغو پریکړو تطبیق لپاره ګامونه واخلي چې دواړو هیوادونو پرې په دې وروستیو کې موافقه کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي هغه تمنه لري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د هغو ژمنو پر اساس چې د انتخاباتو پر مهال یې له ولس سره کړي د ایران له جوهري تړون سره تړلی پاتې شي. نوموړي امریکا ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون وویل چې ټرمپ به د کورنۍ وجوهاتو او د کمپاین ژمنو له کبله په خپله له دې تړونه ووځي. مکرون امریکا ته د خپل سفر پر مهال له ټرمپ سره په ساعتونو ساعتونو خبرې وکړې او تر دې وړاندې په میاشتو میاشتو هڅه وکړه چې امریکا د هغه جوهري تړون سره تړلی پاتې شي چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د ایران ترمنځ شوې ده. د دغه تړون پر اساس ایران خپل جوهري هڅې محدودولې او په ځواب کې پر دوی لګول شوي بندیزونه نرمېدل. د خبرونو پای خو بوریوال کاکړ تاسو ته د موسم حال او د کرنسۍ به وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ اخیستل کیږي او په 113.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 103.6 او په 104.6، یو یورو په 103.2 او 103.5، یو سعودي ریال په 1.3 او په 1.4، د عرب اماراتو یو درهم په 2.0 او په 2.2، یو افغاني په 1.6 اخیستل کیږي او په 1.6 پلورل کیږي. او اوس د موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتونو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي، خو په ځینو ځایونو کې تیزې هواګانې به چلیږي. په پېښور کې به زیات درجه حرارت 14 او کم 19 وي، په بنو کې به زیات یو کم 24 او کم 22 وي، او په کوټه کې به زیات درجه حرارت 13 او کم 14 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورید زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان یو عدالت د مسلم لیگ نون مخکخ او د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د ټول عمر د پاره نااهل ګرځولی دی. په سوات کې د پښتون تحفظ مومن غړي وایي د غلطه په 9 نیټه د جلسې لپاره تیاری نیسي، خو د انتظامی لخوا د دړکو ښکار شوی دی.
ڈی سی سے بھی تاسو په کابل کې جلسه وکړي، چې موږ وته بیا هم د قانون لاندې موږ زستا اختیار ده، خو هغه دی بیا ولګي دو دی وته پاکستان زندہ باد موومنٹ وي اویلې بیا په 28 تاریخ باندې جات ور کړل.
د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي له امریکا سره په بیلابیلو موضوعګانو خبرې پیل کړې دي، او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي وسلوالو ډلو ور سره پامند وسیدو لوس کړی دی، حکومت دې هم خپل جمنه پوره کړي. د سیمه نړیوال هم راپورنو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز موږ دومبه موجوده په پاکستان کې عدالت د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مخکخ او د دې هیواد د بهرنو چارو وفاقي وزیر خواجه محمد آصف د ټول عمر لپاره نه اهل ګرځول دي. په دې لړ کې پاکستان الیکشن کمیشن ته ہدایت ورکړي چې د نوموړي د نااهلۍ اعلامیه جاری کړي. بل پلو خواجه آصف ویلي چې هغه به دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ د همکار پر راپور.
په اسلام آباد کې د زیارت په ماپښین د اسلام آباد های کورټ د جسټیس اطهر مین الله په مشرۍ کې درې کسیز جرګګۍ د بهرنیو چارو د وفاقي وزیر خواجه محمد آصف پر ضد د نااهلۍ د مقدمې فیصله واوروله او نوموړی د آئین د 21 د فی لاندې د ټول عمر لپاره نااهل وګرځاوه. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ عثمان ډار د 2018 کال د اګست پر 18 نیټه د خواجه آصف پر ضد د آئین د آرټیکل 21 او 23 لاندې په عدالت کې درخواست جمع کړی وو او دریځ خپل کړی وو چې نوموړی د متحده عرب اماراتو اقامه او په بهر هیوادونو کې بانکي حسابونه لري خو له ولسه یې پټ کړی دی، له کوم وروسته چې هغه امین او صادق نه پاتې کیږي. په دې موقع عدالت خپله فیصله کې وویل چې خواجه آصف د قومي اسمبلی د چوکۍ اهل نه دی او انتخاباتي کمیشن ته یې وویل چې د نوموړي د لرې کېدو اعلامیه جاری کړي. له فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف یو مشر غړي فواد چودري له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا د ټول ولس په ګټه ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون غړي د درغلیو پر اساس له خپلې چوکۍ لرې کړل شو.
دا د آرټیکل 21F لاند راغلی دا او څنګه چې تاسو معلومه ده د دې مقصد دا دی چې دا به د تل لپاره نه اهلوي، چې اقامه بهر لري نو دا د یو مقصد لپاره وي چې هلته بینک اکاونټونه خلاص کړي او بینک اکاونټونه د دې لپاره خلاصوي چې له دې ځایه پیسې یو سی او هلته یې پکې جمع کړي.
مشال رادیو چې په پېښور کې د های کورټ بار کونسل له جنرال سیکرټر او د سیاسي چارو له شنو کې یوسف علي څخه وپوښتل نو هغه وویل چې په اقامه لرلو یو کس نه نیول کیږي، خو دوی د هر څه په خپلو اساسو کې نه دي څرګند کړي نو ځکه عدالت خواجه آصف نااهل وګرځاوه. د نوموړي په خبره د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ وروسته د خواجه آصف نااهلي دا ښیي چې د دې ګوند پر ضد تر یو خاص سوچ لاندې کاروایی روانه ده، کنه د پارلمان هر دویم غړی په درغلي کې ککړ دی. بل پلو د مقدمې پر وخت خواجه آصف وکیل دا ټول تورونه بے بنیاد وګرځول او په خپل دلیلونو کې وویل چې د موکل خپل ټول اساسي ښکارا کړی دی. د دې ترڅنګ خواجه آصف په یو بیان کې ویلي چې دوی به د خپل ګوند له مشرانو او وکیلانو سره له سلا وروسته دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنجوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د اپریل پښ پګوښتما نیټه تر هغه وروسته د پاکستان په ځینو برخو کې مظاهره پیل شوې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین یې غوښتنه وکړه. پښتون ویلي چې د غوښتنې په کراچۍ کې د یاد غورزنګ د نیول شو ملاتړو د راخوشي کولو لپاره کړې ده. په همدې حال کې چارواکي وایي چې دوی د غیب کړل شو کسانو په اړه قانوني طریقه کار پر مخ بول غواړي. بشیر ګواخ په دغه اړه راپور لري.
د سند صوبې چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ خواخوږي نیول شوی وي، د پرېښودو په اړه به قانوني پروسه یا بهیر تعقیبېږي. دغلته د بشري حقونو وزیر ریحانه لغاری د اپریل په 26مه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي دي دوی سره قانوني رپورت جمع کړي. نوموړی په زور د غیبونو په اړه وویل
د سند حکومت هیڅکله ماورای عدالت وژنی او ماورای عدالت غیبونی نه دی هڅولی. موږ یې همیشه خلاف یو. طریقه داس د کڅوک لا درکه کړل سوی وي د هغه په اړه دی موږ سره شکایت جمع سي، بیا به زه پخپل له امنیتي ادارو او پولیسو څخه په دې اړه د رپورت غوښتنه کوم. زموږ دریت واضح دی چې هر څه چې وي هغه باید د قانون له مخې وي.
په کراچۍ کې تر هغه وروسته ځینې ځوانان له درک کړل شول چې دوی د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسو کې ګډون وکړ. د دې غورزنګ مشر منظور پښتون بیګا پر خپل فیسبوک پاڼه خپرې کړې ویډیو کې وویل چې په دې اړه به قانوني لار هم خپلی، خو څوک چې د قانون خلاف یا ماورای عدالت نیول شوی وي نو د هغوی د راخوشي کولو یوه طریقه پر امنیتي ادارو فشار اچول دي. دا غو په انا د دې فشار لپاره به د مې په 12مه په کراچۍ کې لویه جلسه کوي.
مورجان دې کارونه راکوي چې زمون زمون یوړی دي دیکھی پی ٹی ایم پہ والا سر تاسو سبق غیبان تشدد ہم کبھی کراچی سے دو کریم پرہر عطا افریدی ڈاکٹر برکت اللہ برکی گلباز زین العابدین عمر ریاض افتاب اشرف بلاول بلوچ دگا یاول بن بول تیغ نہ پس بیا چکم کسانو د دو در حقول کوشش کو یاسر ارشاد فارس راج شیرازی جلال خان دغه بیا ونیبل
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه په دغه کسانو کې ځینې د اپریل په شپږویشتم را پریښودل شوي دي، خو د ټولو له درکه کړل شوو کسانو راخوشي کولو لپاره د منظور پښتین په غوښتنه د اپریل په شپږویشتم د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې وشوې. بلخوا د بلوچستان په ژوب کې د ځایي خلکو په وینا د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو خلاف د عامه نظم ګډوډۍ په تور پولیسو اف آی آر درج کړی دی، خو د کلا سیف الله پولیسو دوه هفتې مخکې درج کړی ورته یو اف آی آر واپس اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د حقونو ولسی تحریک پښتون تحفظ مومنټ د روانې میاشتې په 29 نیټه په سوات کې د جلسې اعلان کړی دی، د تحریک مشران تور پورې کوي چې امنیتي ادارو یې ملګرو ته دړکې ورکړې دي او ولس ته وایي چې په دغه غونډه کې د ګډون نه ډډه وکړي. نور تفصیل په دغه راپور کې. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د پښتون تحفظ مومنټ مشران وایي چې په 29 نیټه یې دغلته د ولسی غونډې لپاره تیاری نیولې دي، خو د امنیتي ادارو لخوا د دړکو او زور زیاتی ښکار شوې دي. د تحریک یو مخکښ اقبال خان اډوکیټ نن مشال لیډو ته وویل د پوځي چارواکو او ضلعي انتظامیې لخوا دکاندارانو ته ویل شوي چې د جلسې لپاره دوی لا کرسۍ او خیمې ورنکي او د پریس مالکانو ته ویل شوي چې مطبوعات یې خپاره نکي.
ڈی سی صاحب ویل چې تاسو په کابل کې جلسه وکړئ، زموږ ته بیا هم د قانون لاندې موږ زستا اختیار دی په کابل کې به وکړو، خو هغه دی بیا ولګي دو کم چې دی ورته پاکستان زنده باد موومنټ وایي هغه له بیا په 28 تاریخ باندې جوړ تور کړی دی، په 28 تاریخ هغه په هغه ګراسي ګراوند کې دغه کوي. اوس چې موږ پمپلیټ چپ کوو نو هغه ډېر په پټه باندې چپ کوو، لکه موږ پریس والا پمپلیټ قدر نه چپ کوي، دی په ټولو ګرځېدلې جمعتونو باندې ګرځي، په جمعتونو کې اعلانونه باقاعده کوي چې تاسو به جلسې له نه ځای کم سړی جلسې له لاړو نو موږ په طالبانو کې شامل کړو. دی په 28 تاریخ باندې په کابل ګراوند کې د کار ریس یو پروګرام جوړ کړی دی، په دغه کار ریس کې موږ ته د کابل ګراوند مکمل تور روان کړي.
د تحریک یو بل غړی او لیکوال فضل مولا وایي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو نو وروستو هیله کې دا چې اوس به خلک په امن سره ژوند تیر کړي، خو رښتیا دا دي چې تیر لس کلونه یې د ډیرو بندیزونو د لاندې تیر کړي دي.
لس کاله وشو او خلک لکه داسې ژوند تیری چې دی په یو قید خانه کې. زمونږ ډېر خواهشدار چې دلته خلک لږ په آزاد فضا کې سا واخلي، دلته خلک لږ ژوند وکړي، دلته خلکو ته دا یو احساس وشي چې مونږ آزاد یو، مونږ خبره کولی شو، مونږ په خپله رضا ګرځېدی شو، مونږ باندې لکه د ټوپک هغه دړکه نشته. ځکه چې دلته کې که پولیس مومنټ وي نو په ګاډي کې به شاته ټوپکې خلکو نیولي خلکو طرف ته، که په چک پوسټونو تېرېږي دغه ټوپکې به دغې، نو چې امن د ټوپک سره شو نو هغې ته خو امن نشي ویلی.
په دغه اړه مو په سوات کې د پوز د عامه اړیکو د ادارې او ضلع د ډیپټي کمشنر شاهد محمود سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نشو. د سوات ضلع ناظم محمد علی شاه بیا وایي چې پښتون تحفظ مومنټ ته په کابل کې د جلسې اجازه ورکړې ده او د آئینی حقونو غوښتل د هر چا بنیادی حق دی. نوموړی وایي
دې نه مخکې مونږ نواز شریف سره وسطو نو مونږ هم د څو وجوهاتو په بنیاد باندې کابل ګراوند کې خو جو هغه کې مین خبره ده ټریفک د جیم کې دوه او چې کله د ډېر لوی پیمانی جلسې نو هغه مونږ کوشش کوو چې د دې سیټي نه بهاري سیم ریزن دا چې زمونږ د اوریجنل ګراوند دی ګرافي ګراوند چېرته کې به جلسې کېدی، په هغه کې مونږ د بیوټیفیکیشن پروجیکټ لاندې هغه کې چمنونه او کنسټرکشن روان دی، خو د هغې لاندې بل ګراوند دی چې هغې ته سټیډیم وایي.
د یادونې وړ ده چې په سوات کې د کال 2008 نه د کال 2012 پورې په بیلابیلو نمونو پوځي عملیات ترسره شوي دي چې په نتیجه کې ځایي خلکو ته ډېر ځاني او مالی تاوانونه رسېدلي دي او د سیمې ګڼ شمېر خلک تر اوسه بې درکه دي. بلخوا فوز ادا کوي چې سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پاکستان وایي له امریکا سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې روانې کړې دي. دا خبره د وزارت په ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې خبری غونډه ته وکړه. نوموړي وویل اسلام آباد ته د امریکا د بارنو چارو وزارت استازي الیس ویل سفر پر مهال ورسره په مختلفو چارو خبرې شوې دي. د چکار پوهان د دواړو هیوادونو اړیکو ته په کم نظر ګوري په د ملیحا میرزاده په راپور کې.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي له امریکا سره د افغانستان او سیمې د حالاتو په ګډون په پاکستاني او ډیپلوماټانو په لګول شو بندیزونو او نورو مهمو چارو باندې خبرې اترې روانې دي. دا خبره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د خارجه دفتر اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي وویل د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت استازي الیس ویل سره په بیلابیلو موضوعګانو خبرې وشوې.
یہ جو ایک مسلسل کانٹیکٹس اور انگیجمنٹ امریکا کے ساتھ ہماری جاری ہے
له امریکا سره چې پر لپسې زموږ کومې رابطې او خبرې اترې روانې دي. نو پاکستان ته د الیس ویل دورې د دغه لړۍ یو کړې ده. په دغه سفرونو کې پر مختلفو چارو چې له یو بل سره تعلق لري تفصیلي خبرې اترې وشوې، لکه په پاکستان کې مېشت افغان کډوال، د نشي توکو قاچاق او د پولي لبلي غاړ څخه چیز مر پر خاوره حمله کیږي. د دې ترڅنګ هغوی هم خپل اندیشنې شریک کړي. پر دې سربېره د کرنل جوزف موضوع او د مې لمړي نیټې څخه چې په امریکا کې د پاکستاني ډیپلوماټانو پر تاګ راته کوم بندیزونه لګیږي، په دغه لړ کې خبري ورسره وسوې. موږ به په راتلونکي کې هم د خبرو اترو لړۍ جاری ساتو او هیله مند یو چې ښه پرمختګ به پکې وسی.
د الیس ویلز روسي دوره روانه میاشت کې د پاکستان دویم سفر وو. کارپو اعجاز خټک وایي تر دې مخکې هم وخت په وخت د دواړو هیوادونو چارواکو پر لپسې د یو بل د ملک دورې کړې دي، خو څه نتیجې یې مخې ته نه دي راغلې. نوموړي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکېچ په اړه وایي. واشنگټن د مې له لومړۍ نیټې څخه په امریکا کې د پاکستاني او ډیپلوماټانو نقلو حرکت ته محدودولو اراده لري، خو پاکستانی چارواکي وایي له امریکا سره په رابطه کې دي او هیله ده چې دا مسله به زر هواره شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د جمهوریت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په نورلسو کلونو کې په اړومبي ځل پرون شمالي وزیرستان ته لاړ او دغه ته د دینی علمانو یو غونډې ته وینا وکړه. نوموړي وویل چې وسلوالو ډلو ډاډ ورکړي چې دوی به پر امن اوسي، خو باید حکومت هم د ولس سره کړې ژمنې پوره کړي. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې.
جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ شمالی وزیرستان کې فضلا کانفرنس ته وینا پر مهال وویل چې که دولت پر دې آمده وي چې د غلطان نور عملیات ختموي څنګه چې موږ سره وعده کړی، نو موږ ګڼو چې راتلونکي کې د غلطه امن دی. نوموړي وویل دوی سره مسلح ډلو هم وعده کړی چې دوی به پر امن وي، نو که دغه وعده سر ته ورسي نو دغه خبره به د امن خبره وګرځي. مولانا فضل الرحمن سره شمالی وزیرستان دوره پر مهال د غوند بل وفاقی وزیر اکرم خان دورانی او نور سلګونه علما هم راغلی ول. نو موړی وویل نو نس کاله پسې د وزیرستان دوره وکړه چې په 1999 کې راتلو نو مخه یې ونیول شوه. او خلق د سیاسی پوه پزای د ټوپک اخستو لپاره مایل کړل شول. خو که هر څومره تیاره خوره شوا، نن به د امن رڼا راځي. نوموړی وویل چې وزیرستانیانو شپاړس کاله د بارودو په ډېر تیر کړي، د غلطه وینه وبایده او د قتل و غارت لپاره ماحول جوړ کړل شو چې ټول د غلطو پالیسو په وجه دغه په مونږ تیر شول. مولانا فضل رحمان وویل چې فوز ته وایي چې د عملیاتو په نامه مسلح کاروایان بند کړي، په خپلو ځوانانو رحم وکړي او دغه خاوره د امن په لمن کې راغونډه کړي. فضلا کانفرنس ته د جمعیت علما اسلام فیډلې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی هم وینا وکړه او وی ویل چې د غلطو پالیسو په وجه د غلطه حالات کړکې چن شول. نوموړي په خپله وینا کې په عوامي نېشنل ګوند باندې نیوکې هم وکړې او وی ویل چې عوامي نېشنل ګوند ته حق نشته چې د فاټا راتلونکي فیصله وکړي. فضلا کانفرنس ته وینا پر مهال جمعیت علما اسلام فیډلې مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې د میرعلي او میرامشاه بازارونه او مارکیټونه بیا آباد غواړو او په خلکو یې غږ وکړ چې راشئ خپل وطن آباد کړی او دا امن ډاډ درکو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا حکومت د یو پلان منظوري ورکړی ده چې له مخې به په صوبه کې د اقلیتي مذهبونو مشرانو ته میاشتنی وظیفه ورکول کیږي. حکومت د جماعتونو امامانو ته د وار له مخه وظیفه ورکولو اعلان کړی دی. د اقلیتي ډلو مشرانو حکومتي ګام ستایلی دی خو غوښتنه یې کړې ده چې باید په دې اړه قانون سازي وشي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکړي.
پرون مازدیګر د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل سوي چې دا منظوري د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبایي کابینې غونډې ورکړه. په دې کې د نورو منصوبو ترڅنګ د جماعتونو د امامانو په شان د اقلیتونو عبادت ځایونو مشرانو ته هم د میاشتنی وظیفې ورکولو منظوري ورکړل شوه. بیان زیاتوي چې حکومت به د ټولې صوبې 293 اقلیتي مذهبي مشرانو ته چې کومې میاشتنۍ وظیفه ورکوي پر هغې به 4 کروڑ روپۍ خرڅ راځي. په پېښور کې د ټول پاکستان د سکھ کمیونټي چیرمن رادیش سنگ ټونی پرون مازدیګر مشال ریډیو تول پکار ده په دې لټ کې قانون سازي وسي او راتلونکي بجټ یا بودیجه کې ورلا پیسې بیلې کړل سي. د ده په وینا حسینه چې دا تش د پخوا په شان یو اعلان پاتې سي.
دوی کول غواړي سنسیر دي نو دا پینشنبل جاب تنخواه کی یو سرکاری جاب دی لور کی ہے کہ چې کم نه زمونږه سی کمیونټی ګوردوارو کې یو ګرنتی وی یو چې کم نه سیواداری او یو لانګری وی دا درې پوسټ خو زمونږه دا بالکل مست بیا چې کم نه جمعه کې یو امامي یو مؤذنی او یو چې کم نه خدمتګاری نو دا غران چرچز کې چې کم نه یو پادری یو خپل چې کم نه پہلا فادر وی دا غي نه پس یو پادری وی هغه نه پس
اقلیتی مشران غوښتنه کوي چې حکومت باید په دې پلان کې د اقلیتونو ښځې هم شامل کړي، د دوی د عبادت ځایونو د بجلی بلونه سرکار ورکړي او له دې سره سره په پاکستان کې د دوی د عبادت ځایونو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه واخیستل سي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
مشال لیډو ته وګورئ اوریدونکو، 15 بجې شوې دي. د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر سیاستوال خواجه آصف د اسلام آباد های کورټ په امر نه اهل اعلان کړل شو. د نوموړي خلاف د متحده عربي اماراتو د اقامې تور پورې و چې د 2013 کال د انتخاباتو پر مهال د عین مطابق د خبر ښکاره کړې نه و. د دولتي فیصلې مطابق اوس نه دی د اقامې سملې غړی او نه هم د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي وسلوالو ډاډ ورکړی چې هغوی به پوره نه اوسي. مولانا د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په امیر علي کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان د سند ایالت د بشري حقوقو وزیر ریحانی لغاری نن مشال ته ویل چې د نقیب الله مسعود په نوم د قبایلي ځوان د قتل په مقدمه کې د تورن د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د پخواني مشر را انوار برخلیک په عدالت ټاکي. تر دې وړاندې د نقیب الله مسعود په قضیه کې د ګډې پلټنیزې ډلې ویلو د دوی موندنې ښیي چې را انوار د موارد عدالت قتل کې ککړ دی او دا د ترهګر یو عمر ګڼل کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د مذاکراتو لپاره به له کوټې تر چتراله یوه نماینده کمیټې جوړوي. نوموړي بېګا د فیسبوک له لارې ولس ته په وینا کې ویل دا خبره د چهارشنبې په ورځ هغې جرګې ته کړې ده کومې چې له دوی څخه د مذاکراتو په اړه پوښتنه کړې وه. د افغانستان د لوګر ولایت مرستیال والي قمر الدین شکیب نن د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوی دی. یوې بلې سرچینې وویل چې په دې پیښه کې د لوګر د استیناف محکمې رئیس حقیق الرحمن حقمل او د لوګر د والي ویان سلیم صالح چې د مرستیال والي سره یو ځای په ګاډي کې ول ټپین شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هغو پرېکړو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده چې په دې وروستیو کې پرې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده. نوموړي دا خبره پرون د روسیې په سوچي خر کې د امنیتي کانفرنس په سنډه کې خپل پاکستاني سیال ناصر خان جنجو سره په کتنه کې وکړه. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي هغه تمنه لري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د هغو ژمنو پر اساس چې د انتخاباتو پر مهال یې له ولس سره کړې وي د ایران له جوهري تړون سره تړلې پاتې شي.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو، زمونږ همکار عبدالحی کاکړ ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او تاسو ته مهمه برخه وړاندې
له پېښور خبرېدونکو. د اردو ژبې ورسپانی مشرق خپل اداریا د شناخت کارډونو د فیسونو پر زیاتوالي لیکلې ده. ورسپانه وایي د ملک تر ټولو مالدار اداره د شناخت کارډونو جوړولو کامی اداره نادرا ده او د دې ادارې لخوا د شناخت کارډونو د فیسونو دوه چنده کول په غریب اولس اضافي بوج دی. ورسپانه وایي چې نادرا یو کاروباري اداره نه بلکې ملکی وګړو ته د مستند شناختی دستاویزونو ورکوونکو اداره ده چې په اصولي توګه هر وګړي ته دا سہولت د حکومت لخوا مفت ورکول پکارو. خو کدا سي ممکنه نه وي نو بیا پکار نه دی چې د شناختی اسناد پر سر دومره زیات فیسونه واخیستل سي. ورسپانوي چې حکومت له پکار ده په یو کارت جوړولو چې څومره خرچ راځي نو د هغه مطابق فیس وټاکي، نه دا چې اداره پکې په سو نو روپی د ځان لپاره وګټي. ورسپانه په اخر کې لیکي چې سپریم کورټ ته پکار دی چې د دې نوټس واخلي چې څنګه د ملک بهر میشتو پاکستانیانو لپاره د شناخت کارډونو په فیسونو کې د کمی حکم جاری کړی و. هم دغه شان د ملک دننه د کارډونو د فیسونو د زیاتوالي د ګام دی ختم کړي. د انګریزي ژبې ورسپانې د نیشن په خپل ادارې کې لیکلي چې په ملک کې د امنیت وضع په ښه کېدو ده او د ترګري په پیښو کې د کمی راتلو وروسته د سیلګري صنعت وده کړې ده او نه یوازې د ملک دننه خلک بلکې د بهرنیو سیلانانو ورتګ د پخوا په مقابله کې زیات شوی دی. ورسپانې لیکي چې دا مهال د پاکستان د سیلګري صنعت د کال تقریبا 40 ارب روپۍ ګټي. نو په حالاتو کې د شوالي راتلو وروسته نه یوازې مرکزی بلکې صوبایي حکومتونو لپاره ده د سیلګری د وادي لپاره یو شمیر پروګرامونه شروع کړي. ورسپانې لیکي چې له بده مرغه د خیبر پښتونخوا علاوه نورې صوبې سیلګری صنعت ته وده ورکولو لپاره دومره هلې ځلې نه کوي. یادې صوبې په تیرو څو کلونو کې د سیلګری په ځایونو کې 40 روپۍ په بنیادي ډانچه او نورو ضرورتونو خرڅ کړي چې له وجې خیبر پښتونخوا ته د سیلګرو شمیر له 80 لک څخه 2 کروڑ ته رسیدلی دی. ورسپانه په اخر کې لیکي چې په ملک کې د سیلګري ځایونه او هلته ورکړل سوو اسانتیاو څخه د خلکو خبرو لپاره د ټولنیزو رسنیو څخه هم مرسته اخیستل کېدلای سي او له دې سره سره حکومت ته پکار ده د سیلګري اداره پی ټی ډی سي خود مختاره جوړولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لیډو دغه اوردونکو نړیوالو چارو ترازو د بخنې نړیوال سازمان لیکلی دی په پاکستان کې د خبريال جبري لا درکی د اندېخنې خبره ده. باید د خبریال دیدارلی کورنۍ د هغه د لدرکې پاړه ټول معلومات زر تر زره ترلاسه کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکلی دی په افغانستان کې هزاره ټولنه د خپل امنیت پاړه سخته اندېښمنه ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی د فرخنده اسد نور.
د بخنې نړیوال سازمان لیکي د پاکستان د سین صوبې یو خبریال دیدار علي شبرانی د 2018 کال د دسمبر په 14 لا درک شوی دی او لا یې هم سپته نه لګي. د هغه په اړه داسې ویل کیږي چې په زوره تښتول شوی دی او تشدد پرې شوی. هغه د خپل کوره وسلوالو کسانو وتښتاوه او تر ننه پورې هیڅ ترک نه لګي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي د ملګرو ملتونو سره د داسې 200 کسانو لیست دی چې په پاکستان کې په زوره تښتول شوي او لا درک کړل شوي دي. بلخوا په دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن سره د دې نه د دوه چندو کسانو نمونه دي چې په دغه هیواد کې لا درک دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي داسې ډېر کسان دي چې لا درک دي خو لا یې هم د دغو ادارو سره پوره شمیره نشته. په پاکستان کې ګڼ خلک د خپلو خپلوانو د لا درکۍ له وجې د کړاوونو سره مخ دي او دا هم ورته هیڅ معلومات نشته چې دغه خپل خپلواني چا لا درک کړي او دا مهال کوم ځای دي. د بخنې نړیوال سازمان لیکي باید د خبریال دیدار علي شبرانی په اړه ټول معلومات د هغه کورنۍ ته زر تر زره ورکړل شي چې هغه دا مهال چیرته او څنګه دی. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي په کابل کې په شی هزارګانو په وروستي و سوال برید کې چې ګڼ شمیر ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا اړولې وه اوس دغه ټولنه د خپل هیواد پر روان انتخاباتي عمل کې د برخه اخیستو په اړه سختې اندېښنې لري. دغه حمله چې د تذکرو د ویش په یو مرکز ترسره شوه خزو او ماشومانو ته هم پکې مرګ جوبله واوخته. په افغانستان کې ځینې څېړونکو وایي د داسې حملو هدف په افغان ټولنه کې ژوند کوونکو شیعه او سنیانو ترمنځ بې اتفاقي خورول هم دي او زیاتوي داسې حملې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د مختلفو فرقو او طبقو ترمنځ کرکه او اختلاف هم رامنځته کولی شي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې پر هزاره ټولنه ګڼ وسلوال بریدونه شوي دي چې پکې ګڼو ولسي کسانو ته مرګ جوبله واوخته او ډیر بریدونه په دشت برشی او خوشا سیمو کې هم د دوی په جماعتونو مذهبي تهوارونو او نور د ګڼې ګوڼې په ځایونو شوي دي چې دغه حملو په هزارګانو کې مایوسي هم خوره کړې ده او ډیر اوس تاسو فکر کوي چې د خطر باوجود د هیواد په انتخابي عمل کې برخه اخیستل به ورته څه بدلون راوړي کنه.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دے ہلے
پیونی مو بجا
جمہوریت
پا پاو کم دو بجو
د زوانانو غگ
پا دو بجو
رورولی
پا دری نیمو بجو
پام کوا
پا پاو کم سلورو بجو
حجرا
پا سلور نیمو بجو
اروپای ټولنه جرمنی برتانیا او روسیا وایي له ایران سره ایټمی موافقه باید خوندي شي. له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو ایټمی موافقه په کال 2015 کې لاسلیک شوې وه او له مخې د نړیوالو بندیزونو ایسته کېدو په بدل کې په ایران خپل ایټمی پروګرام محدود کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تهدید کړی چې که دا توافقنامه د مې میاشتې تر 12 اصلاح نه شي د امریکا لخوا به لغوه شي. منالی بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
ورسته له هغه چې د امریکا او فرانسې مشرانو له ایران سره د یوې نوې موافقې غوښتنه وکړه، د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موغیرینی وویل له ایران سره اوسنۍ اټومي موافقه اټومي وسلو ته د دې هیواد د لاسرسي په مخنیوي کې اغیزمنه ثابته شوې نو باید لغوه نه سي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اپریل په 24 نیټه په سپینه ماڼۍ کې له لیدو وروسته ویل دوی غواړي باید له ایران سره د یوې نوې موافقې په اړه مذاکرات وسي چې د 2015 کال تر موافقې پراخوي او سیمه ییزې اندېښنې پکې په نظر کې ونیول سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اپریل په 25 نیټه د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې ویل د ایران په اړه هدف واضح دی. ایران هیڅ کله باید هیڅ ډول اټومي وسلې ونه لري، نه اوس، نه په راتلونکو 5 کلونو کې او نه په راتلونکو 10 کلونو کې، هیڅ کله نه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګیرینی په بروکسل کې د اپریل په 25 نیټه د سوریې لپاره د مرستندویانو په کانفرانس کې د وینا پر مهال ویل هغه څه چې په راتلونکو کې کیږي هغه به بیا ووینو، اوس مهال یو موافقه لیک شته، باید خوندي وساتل سي. امریکا، برطانیه، فرانسې، روسیه او چین په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. د ایران په وړاندې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې دا هیواد مکلف دی چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. ایران وایي نه غواړي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د دې موافقې لاسلیک کوونکو اروپایي متحدانو ته د مې میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی چې په یاده موافقه کې اصلاحات راولي که نه. ده ویلي چې امریکا له دې موافقې وځي. د تهدید کړی چې که دا کار ونیسي د ایران پر وړاندې به د امریکا ټول بندیزونه عملي سي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس ویلي موږ غواړو دا موافقه پاتې سي او غواړو له امریکا سره مرسته وکړو چې د مې میاشتې تر 12 نیټې وروسته هم دا موافقه پاتې سي. د برتانیا د حکومت یو ویاند ویلي له ایران سره اټومي موافقه د 14 کلونو د ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني پر امریکا انتقاد کړی او ویلي دي چې د امریکا ولسمشر په نړیوالو سیاسي او حقوقي موافقه لیکونو کې هیڅ ډول تجربه نه لري. ایران ټینګار کوي چې د دې هیواد اټومي پروګرام د اټومي وسلو جوړولو په هدف نه دی او که اټومي موافقه ناکامه سي خپل اټومي پروګرام به بیرته پیل او پراخ کړي.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور پوهنتون کې د ډیورن کرښې په اړه د جوړ شویو کانفرنس پر مهال هغه وخت ګډوډي جوړ شوې چې زده کوونکو د یو ګډونوال پر ضد احتجاج کړی دی. دی وایي پولیسو پرې تشدد کړی دی. د پوهنتون چارواکي وایي دا د هر چا حق دی چې پر یو موضوع خپل دریز وړاندې کړي. نور معلومات په دغه راپور کې. د پیښور پوهنتون ویان عمران بنګش وایي د دوی لخوا د ډیورنډ کرښې په اړه د پاکستان په کچا د جوړ شوي کانفرنس پر مهال د سه شنبې په ورځ هغه مهال ګډوډي جوړ شو چې د پښتون سټوډنټس فیډریشن زده کوونکو کانفرنس ته د وینا کوونکي لیکوال جمعه خان صوفي پر ضد احتجاج وکړو. عمران بنګش زیاته کړه
سټوډنټس چې پروټیسټ وکړو پروټیسټ طریقې وی پروټیسټ چې هغه تاسو رجسٹر کول هم شي دا بزګر بدقسمتي وګڼم ځکه چې متنازع خو هر سړی یو خپل فکر لیکي که هغه بل سړي تا هغه اکسپټیبل نه نو ظاهري خبره ده چې خو به هر یو شی ان اکسپټیبل شي هر یو شی به کانټروورشل.
د پښتون سټوډنټس فیډریشن پېښور پوهنتون مشر بلال خان بنیري په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو د دوی پر امن احتجاج کوونکو باندې تشدد وکړو. د ده په وینا دوی ځکه احتجاج کاوه چې د دوی په وینا جمعه خان صوفي غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اړه د پاکستاني ریاست په غوښتنه ناسمې خبرې خپرې کړي.
مونږ پرم نه احتجاج کوو مونږ ناستو خو چونکې د ریاست پالیسي وه د ریاست غونډګانو دوی پولیسو له دې انتظامیې له انسټرکشنز ورکولو او د هغې په بهاب باندې په هغې بنا باندې نن په پېښور یونیورسټۍ کې د پښتونسب پالکانو باندې د خلکو تشدد وکړو.
ټاکل شوی وه چې لیکوال جمعه خان صوفي د ډیورنډ کرښې په اړه د کانفرنس ته خپل وینا یا مقاله وړاندې کړي. نوموړي د دې پېښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
هغه خو زما اشتباهي تر اوسه نه کړې ځکه چې صرف یو څو چغې وهلې وي دوی پېژندم هم نه هغې چېرې لیدلی هم نه وم چاره لیکلي وي او بل څه چا ورته په واقع چولي دي چې دی دا سړی ولې یونیورسټۍ ته راغلی دی دی ولې خبرې کوي بے گناہ خلق وو دی 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 خوخلا ول شی دی خو گناہگر خواګه دی زی چاره لګلی وو.
عمران بنگش ویل ندا اڑمبے زلدی چې جمعه خان صوفی یاد پوهنتون ته ورغلې دی بلکې داسې نورو کسان هم په نورو او دی کانفرنس کې د ډیورنډ کرخې پاړه خبرې کړې دي. جمعه خان صوفی غلی کوال دی چې تیر کال په خپل خبره کړی کتاب فریب نه تمام کې د عوامي نشستګون پر پخوانی مشر عبدالولی خان او یو شمیر نور مشرانو نیوکې کړې وې. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو نه یوازې دا نیوکې او تورونه په کلکه رد کړي بلکې ویلي دي چې نوموړي دا هر څه د پښتون دښمنو په غوښتنه کړي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
پروند خبر ایجنسی په لوړګي کې د روغتیا د ادارې پولیټیکل انتظامی او ځایي مشرانو ترمنځ په غونډه کې د ډینګي ناروغي د مخنیوي په اړه خبرې وشوې. د سیمې له خلکو غوښتنه وشوه چې د ګرمۍ په موسم کې دی له ماشو ځانونه وساتي او د صفایي خیال لساتي. تفصیل د نجیب عامر په راپور کې.
ونډه د لوړګي په جرګه حال کې وشوه چې له چارواکو نه علاوه پکې په لسګونو ځایي خلکو هم ګډون وکړ. یو ځایي ډاکټر هدایت الله غونډې ته د وینا پر مهال خلکو ته د ډینګي ماشي په اړه معلومات ورکړل.
د مونږ د کلو زکام په شانتي یو بیماری وی چې هغه کې تبه وی زکام وی او د ماشي د وجې نه کیږي. دا ماشي چې کوم دی په عام طور باندې مونږ سره چې کوم دی په ولاړو اوبو کې پاتې کیږي او التا انډه اچي او داغه نه داغه نسل زیاتیږي. نو مونږ به خاص توجه په دې باندې وی چې زمونږ په علاقې کې چې کومې ولاړی اوبوي چې هغه مونږه ختمې کړو.
هدایت الله شینواری زیاته کړه کورونای ول په کار دی چې د ډینګي ماشي د مخنیوي لپاره د پوره لستونو جامې وغوندي او د ډینګي زد سپرې باندې د بدن برسیره غړي غوړ کړي سو دوی له دغه ضرر رسون کې ماشي نه ځانونه وژغورل شي. د سیمې یو ملک دریا خان افریدی له حکومت غوښتنه وکړه چې د ځایي خلکو سره د هغو توکیو پرانیولو کې مرسته وکړي چې پرې د ډینګي د ماشي مخنیوي کېد شي.
مور ته بیا دا خواسته د مچردانو غم چې په هر شکل وي پکار دی چې تاسو یې په سرکاري سطح وکړئ. وکړ پکار دا دی چې ډینګي اثرات په چای کې وي خدای دې وکړي چې نه وي چې نه وي. ته پکار دی چې د لنډې کوتل سره تعلق لري، جمرود سره تعلق لري، باډې سره تعلق لري، موټول یو بچي پکار دی چې دلته فری ټیسټ وشي.
د سیمې ځینو مشرانو وویل که حکومت د خلکو سره مرستې ونه کړي نو دا ویره شته چې د ډینګي تبه یو وبایي صورت اختیار کړي. خو د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد بیا په دې موقعه وویل چې حکومت به د خلکو سره د دې رنس په مخنیوي کې لازمې مرستې وکړي.
خدای پاک دې وبا ته نه بیایي. حکومت موجود دی، ستاسو وسایل دي، په تاسو به خرچ کیږي. د مچردانی چې څومره موږ کولای شو دا ټیسټونه سرکار چونکې یو لیبارټری دوه بای په هسپتال کې هغه دا بوج نشي وړی. بیا به ولمږ طریقه کار جوړ کړي چې ستاسو کوم پرایویټ لیبارټری دي 500 روپۍ ول مقرر کړي چې هغه دا ټیسټ کوي. دې ته موږ ویښ یو. او تاسو صرف دا وکړئ چې تاسو په کلو کې یا په خپل محلو کې د دې خبرې آگاهي ورکړئ.
په لوړګي کې د ډینګي ماشو د ناروغۍ نه د خلکو د ژغورلو اړوند دا غونډه پرون په داسې حال کې وشوه چې د اپریل 15 په نړۍ کې د ملیریا خلاف د نړیوالې ورځې په توګه مالزل کیږي. په قبایلي سیمو کې د ډینګي ترڅنګ د ملیریا، مورقي او لشمانیا یا سالداني رنځونه هم سرل شوي چې د دې ټولو په خورولو کې د ماشو لاس وي.
د جنوبی وزیرستان د شوال د ځینو سیمو خلک شکایت کوي چې حکومت د وران شو کورونو سروې لا هم نه دي کړې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې غستونزه هواره کړي. بیا پولیټیکل چارواکي وایي چې د فارمونو د نشتوالي له وجې دا کار ونه کړی شو خو په راتلونکو دوو ورځو کې به دا سروې بیا پیل کړي. په دغه اړه د سیمینا زموږ د همکار راپور.
د سولی وزیرستان نورو قبایلیانو په سیر د شوال ګډیون او میدانکی قبایلیون ها په دا خپا دي چې د مالی ملاتړ دپاره د دوی د ړنګ کورونو د اندراج په غوښتنه هیڅوک هم غوږ نه ګروي. ملک شیرپاو پښتون ویایي
چې کوم سرو زمیږ وه دا دارا وشوه، رازین وشوه، پلګۍ وشوه او چې کوم پوته لاکادو زمیږ منناکای چې په داسې 4-5 کومینه دي هغه د وې صبر دغه څه پوته دي.
سره تعلق لارم اړان کورینا دغه اندراج نه دای شوای په داسه منځونه کای پته دای او غړووم پته دای د دروازه یې نیمش په لاکاک شه پته دی. داخل ډیر په تکلیف شه دای په وره شه دای او په تامیون شه نو ساده دی و کول نه انتظار کو او دا غریب خلک تای او پسمنده علاقه دو او دا ریپیټه انتظار کو چې دارو ته ملای شي صدا کورینا ته په جوړ کې حکومت دا اپیل کی پی ایس ایف ته او پاوسته چې په زر نظر د اندراج وشي د غړووم د شاول منځونه کای د شولی
وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان دا کا بائلون تا باور وار کوي چې دوی دې بیغم شي د دوی د رنگو کورونو د اندراج د پارا باز زر کی بندوبست وشي
سو پوری دا شوال دا کم سروې دا خاص تو کم معلومات دا خلق راضی کړي وا مو منځنه کې ولا نو دوی رو دې خفکی ګینا د دوی خفګان بالکل په حق دی په جایز دی خو زموږ سره تحصیلدارانو کمی او بیا فارمونو نه نو په دې وجه موږ دا سروې صاحب کړي وا د دې سروې بعد دوه ورځې کې دنه دنه سٹارټ کیږي ان شاء الله او دا موږ ته ورکو دا خیر
دغه کا بالیانو دا ها وویل چې دوی جنگ او کډوالۍ غټ توانی کړي دي سرکار دې دوی د رنگ کورونو مالی ملاتړ سره د جنگ په وجه د دوی نور توانونه هم بریا کړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال لوډو دوغي اوریدونکو په خوست کې د کمپیوټر د انسټیټیوټ نه شپږ سوه زده کوونکو خپل ډیګری یا سندونه ترلاسه کړي دي په دغه اړه باندې د سیمې نه زمونږ د همکار راپور
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر د برخې له نهمې دورې څخه شپږ سوه ځوانانو له شپږ میاشتنیو وړیا زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل د لینکن مرکز مشران وایي چې یا ځوانان له اقتصادي اړخه کمزوري ول او په شخصي ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو کې زده کړې نشوي کولی په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر جاوید خان مشال راډیو ته وویل چې د دې پروګرام ګډونوال هغه ځوانان ول چې په شخصي کورسونو کې د زده کړو مالی توان نه لاره خو هغوی ته په لینکن ښوونیز مرکز کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوه
د لینکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر د زده کوونکو د نهمه دوره وه چې موږ فارغ کړل چې په دې کې تقریبا تر شپږ سوه پورې د کمپیوټر زده کوونکي وو چې د کمپیوټر د شپږ میاشتنی کورس وروسته دی نن خپل پروګرام پای ته ورسوو دا پروګرام موږ د هغه شاګردانو دپاره ونیو چې هغه بېوزله دي او نشي کولی چې په شخصي کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي موږ دوی ته زمینه سازي وکړه چې تر څو د لینکن ښوونیز مرکز کې دی وړیا زده کړې وکړي
جاوید خان زیاته کړه په راتلونکي کې هم پلان لري چې په ورته توګه د کلیو بانډو او لرې پرتو سیمو څخه نور نجونې او هلکان د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړو لپاره جذب کړي د لینکن ښوونیز مرکز دوه تنه فارغان محمد فاروق او عبدالقیوم قیام هم خپل شپږ میاشتنیو زده کړو ته خوشاله دي او وایي چې اوس له کمپیوټر څخه په شخصي او دفتري چارو کې ګټه پورته کولای شي
د استاد برنامه چې کومې موږ تر کړې دي انشاءالله هر څه چې د موږ ته یلې دي هغه به انشاءالله په ادارو کې مؤسسو کې به هر څه انشاءالله کور کړای شو
د لینکن ښوونیز مرکز څخه مننه چې موږ ته دا زمينه مساعده کړه چې موږ ته شپږ میاشتنی درس وکړي نو مخکې موږ د معاصر ټکنالوژي سره بلد نه و دومره نو لینکن موږ ته دا زمينه برابر کړه چې
بلخوا د لینکن مرکز د انګلیسي ژبې یو تن استاد جمال ناصر جمال وایي چې د ټکنالوژۍ زده کړه په اوسني وخت کې تر ټولو مهمه اړتیا ده
کمپیوټر چې دی نن سبا د عصر یو مهمه اړتیا ده منظم ډول خپل سیمفون ته روغلی دي شپږ میاشتې د برنامه په ښه شکل تعقیب کړی دو او زه باوري یم چې دوی به د خپل اسناد څخه او د کوم شپږ میاشتو کې چې زده کړي دي ښه استفاده وکړي
یاد دی چې د خوست په مرکز ولسوالۍ کې زیات شمېر د کمپیوټر انګلیسي ژبې ساينس او د کانکور د تیاریو کورسونه موجود دي چې ګڼ ځوانان پکې په فارغ وختونو کې زده کړې کوي خو د لینکن ښوونیز مرکز په شان ځینې نور بنسټونه او مستقل سوداګر او شخصیتونه هم شته چې په خپلو شخصي لګښتونو یې زرګونه بېوزلو او غریبو ځوانانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي دي
نجیب الله الوخیلو چې مونږ ته د خوست نه راپور راکو دا وخت تاسو مشال ریډیو ته وګی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
لاغرایسی چې دوه کاله مخکې په کراچۍ کې یو نومیالی قوال امجد صابری وجل شوی په هیواد کې د قوالې له هنر سره تړلي کسان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي په دغه اړه باندې د فرانس پریس اجانس یو راپور خپور کړی دی هارون بچا د راپور مهم ټکي وړاندې کړي په کراچۍ کې د قوال امجد صابری تر وژنې وروسته په پاکستان کې د قوالای صنف چې د صوفي اسلام په منونکو کسانو کې خورا زیات مقبول دی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دی. د صابری یو شاګرد او خبریال او هنرمند علی راج اجانس ته ویلي هغه د خلکو یو له محبوبو قوالی ویونکو څخه و. په رپورټ کې راغلی د صابری پر وژنې سربیره په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د قوالای هنرمندان په ډول ډول طریقو ځورول شوي دي. د رپورټ تر مخه په جنوبی اسیا کې قوالی له 14مې پیړۍ څخه پیل شوی او د ویلو بیلابیل اندازونه په ولسونو کې مقبول شوی دي. امجد صابری ورور طلحه فرانس پرس اجانس ته ویلي دی لا هم له یو کرب څخه تیریږي. د اجانس په لیکنه د صابری د کور پر دیوالونو چې اوس پکې طلحه یوازې ژوند کوي د صابری یو شمېر عکسونه ځړول شوي دي. طلحه پوښتنه کړې دا څوک خلک دي چې له قوالی نفرت کوي، ولې د دوی میوزیک بد راځي؟ رپورٹ وایي قوالی د پاکستان د کامی شناخت دی او علامت بڼه خپل کړې و. خاري او کلیوال خلک به په ګډه د صوفیاو مزارونو ته د قوالی اوریدو لپاره تلل. د 1970 لسیزې په کلونو کې په پاکستان کې د قوالی صنف اوج ته ورسید. په دغه دوره کې د صابری ورونو د قوالی ډله چې مشري د وژل شوي امجد صابری پلار غلام فرید صابری کوله زیات شهرت پیدا کړو. په همیادو کلونو کې د نصرت فتح علی خان په نوم یو بل قوال میدان ته راغلو چې وروسته د قوالی هنر په غربي نړۍ کې هم معرفي کړ. خو د اجانس رپورټ زیاتوي د امجد صابری تر وژنې وروسته د پاکستان قوالیان فرقه ییزه تاوتریخوالي پیښو ته په کتو د خپل امنیت له امله په ویره کې دي چې له وجې په هیواد کې د قوالی راتلونکې تیاره معلومیږي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګیې د روانو خبرونو د پای شی بو تار سیدریو نجیب امیر ته ور شو چې خبرونه ته وو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرنه د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر سیاستوال خواجه آصف د اسلام آباد های کورټ په امر نه اعلان کړل شو. د نوموړي خلاف د متحده عربي اماراتو د اقامې تور پورې او چې 2013 کال د انتخاباتو پر مهال د عین مطابق د خبره ښکاره کړې نه وه. د عدالتي فیصلې مطابق اوس نه د اقامې سملې غړي او نه هم د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی. د پاکستان د سن ایالت د بشري حقوقو وزیر ریحانی لغاری نن مشال لډیو ته ویل چې د نقیب الله مسعود په نوم د قبایلی ځوان د قتل په مقدمه کې د تورن د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د پخواني مشر را انوار برخلیک په عدالت ټاکي او سن حکومت دا غننګنه کوي. تر دې وړاندې نقیب الله مسعود په قضیه کې د ګډې پلټنیزې ډلې ویلو د دوی موندنې ښیي چې را انوار د ماورای عدالت قتل کې ککړ دی او دا د ترهګرۍ یو عمل وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د مذاکراتو لپاره به لکوټي تر چتراله یو نماینده کمیټه جوړوي. نوموړي بیګا د فیسبوک للارې ولسته په وینا کې ویل د خبرې د چهارشنبه په ورځ هغه جرګې ته کړې دا کومې چې له دوی څخه د مذاکراتو په اړه پوښتنه کړې وه. د افغانستان د لوګر ولایت مرستیال والی قمر الدین شکیب نن د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوی دی. یوې بلې سرچینې وویل چې په دې پیښه کې د لوګر د استیناف محکمې رئیس حقیق الرحمن حقمل او د لوګر د والی ویان سلیم صالح چې د مرستیال والی سره یو ځای په ګاډي کې ول ټپیان شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هغو پریکړو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده چې په دې وروستیو کې پرې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده. محمد حنیف اتمر د خبره پرون د روسیې په سوچي ښار کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې له خپل پاکستاني سیال ناصر خان جنجو سره په کتنه کې وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي هغه تمنه لري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د هغو ژمنو پر اساس چې د انتخاباتو پر مهال یې له ولس سره کړې وي د ایران له جوهر تړون سره تړلې پاتې شي. نوموړي امریکا ته د خپل درې ځنی سفر په پای کې پرون ویل چې ټرمپ به د کورنۍ وجوهات او د کمپاین ژمنو له کبله په خپل لدی تړونه ووزي.
اردن کوم دغه سره زمونږه د خبرونو وخت پای ته رسی کې بدغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اورېدې شي. هم دې سره خپل کوربه شاهین بونيري د خبرونو ویان نجیب عامر او زمونږه ټکنیکی مرستیال اکرام مسکنیار له اجازه ورکې هر چرته چې خاط آباد او ریډیو سره.